پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې روانو جګړو ځانمن شوی خلک وایي د ژوند کړی پرې تنګ شوی.
مزکه مفاته د سرایونه مفاته د لرمه طالبان سم دغه یله د چورونو يم جوړه کې وکی.
کندوز کې د اعدام مخینه مسوله وسلوالو د وی کورنۍ څلور غړي وجلی.
زما دورونه ما والده شهادت رسولې دي دوز زخمیان لرم یو میورندر دی یو میوریرادا.
په افغانستان کې لا هم ولادي فستولا دی ویلو یستونځ په توګه پاتې ده.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خزو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي.
او په امریکا کې لتیر نږدې یو کال راهیسې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم که تر پای مو ملتیا وکړی د خزو لپاره نور باسته پروګرام هم اوریدلی شي. خو راځي په فایل کې خبرونه واورو چې نوریاس نوری چمتو کړی.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل امنیتي چارواکي پر شهر صفا ولسوالۍ د طالبانو د برید د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیات مرګ ژوبلې خبره کوي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په امریکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې په وروستیو یوولسو میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیت قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دښمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمه ټول زموږ په لاس کې دي. زموږ د ملي پولیسو لاس ته ولیدلې دي. جګړه ختمه سوله. بدبختانه چې موږ یو نفر ملي پولیس په دې کې شهید لرو او یو نفر هم زخمی لرو.
د سمیمی په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه د غیدا په اړه څه نه دي ویلي. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو له دفتر څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سری قطعې قمندان قاسم او نورو ملګرو یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو اوشر راټولو چې پرې د ملي امنیت صفر څلور قطعې عملیات وکړل. د خبر پانی لمخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دوو ملګرو سره وژل شو او یو ملګری ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دوه بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یوه کور وسلوالو کسانو برید کړی و چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربند له ټینګېدو وروسته بیرته پیلیږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې دوه میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو، روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. چینایي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سنخوا دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه سیالۍ وروسته له هغې ګډوډه شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د راپورونو له مخې اکثره لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوې او ګړندۍ مخته تللې ده، د وایروس په نوې پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو یوولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغیزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید 19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغه وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه همداسې مخ په زوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نوې پیښو شمیر له 30,000 ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې اعلان کړي دغه وایروس له منځه تللی دی. په امریکا کې د لویانو په سلو کې شپېتو ته لږ تر لږه د کورونا ضد واکسین یو ډوزه ورکړل شوی او په سلو کې 50 بشپړ واکسین شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دغه خبرونه ولولې زموږ وب پاڼې ته ورشي، پاتې د ازادي راډیو .com راځو دغه خبری خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې تر بل هر وخته د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم ډیر شوي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلو بېوسۍ او بېوزلۍ کیسې کوي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوی په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن شوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لوېدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي تلفات افراد ملکی تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دې په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ارزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
مش سوکو خدای یو مزکه مفاته د سرایونه مفاته د لرمه د نن ورځ د روزانه طالبان سم دا غیله د چورو یو جوړه یو چې خپل ځای را پریږی راي لازم خپل مزکه لرومه.
د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وای د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکانو پر ځانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوخخ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی پورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې د ماینونو چاودنې زیات شوې دي او له دې کبله ډیر زیان ولسته رسیږي. د همدې جګړې او تاوتریخوالي په دوام تیره شپه د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. هلته ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په پلټنه بوخت دي، خو د دغې پیښې زیانمن شوي وایي چې دغه پیښه د خپل سره وسلوالو کسانو لخوا شوي. دا چې جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې څلور تنه ملکی کسان وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه 2 بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یو کور باندې وسلوالو کسانو برید کړی او په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغې متضرر شوې کورنۍ یو غړي محمد رحیم نن یکشنبه د جوزا دویمه ازادۍ روډې ته وویل چې په دې پیښې کې د پلار او مور په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د یو ماشوم په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
زه محمد رحیم د محمد جان قنداري شهید زوی یم. بیګر 2 بجو شاوخوا کې زما پلار زما دوه ورونه زما والده شهادت رسولې دي، دوه زخمیان لرم چې یو مې ورندیر دی یو مې وریره ده. دا په دې ساحه کې د بندرې بخاري واکمن د غیر مسؤول کسان دي، همدما کسان دي غیر مسؤول کسانو له خونه په شهادت رسېدلې. دغه وحشت او دهشت په دې بندرې بخاري کې دغه غیر مسؤول کسانو جوړه کړې ده. حکومت بېخي په دوی واکمني نه لري، د خانآباد حکومت بالکل په دوی واکمني نه لري، هر څه چې کوي دوی به کوي.
د دې قربانیانو د کورنۍ یو همسایه ساجد سلیمان خیل هم ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجو باندې ناتارې ډزې وسولې، خپې خپې ډزې وسولې. سهار پاسېدو لمانځه ته ګورو چې خبر شول چې داسې ماما قندارای شهید کړی ده او سره له زمنو او ښځې. زه خپله دوی یو څلور کور اخوا ته ګاونډی یم.
د قربانیانو کورنۍ دا کوي چې د دوی پر کور باندې غیر مسؤولو وسلوالو برید کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په دې وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي دي او دغه راز دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسوال وایي لا روښانه نه ده چې دغه پیښه د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده، خو ټینګار کوي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د خانآباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له 10 کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې زیات شمېر غیر مسؤول وسلوال حضور او فعالیت لري او خلک د دوی له بې ځایه ځورونو، خپل سرویو او وژنو څخه سخت په تنګ راغلي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت د طبي بوټو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د سای له مخې په 1499 کال کې د دې ولایت د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده. د سای له مخې په 1498 لمریز کال کې له هرات ولایت څخه د طبي بوټو صادرات نږدې 10000 ټنه ته رسیدل چې 21 میلیون امریکایي ډالر ارزښت یې درلود، خو په 1499 لمریز کال کې د دغو بوټو صادرات 16000 ټنه ته لوړ شو، چې 40 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په یادو طبي بوټو کې تور او سپینه زیره، خاکشیر، د ریحان تخم او نورې طبي ګیاوي او بوټي شامل دي چې ډیری ترکیه، هند، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادرېږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي طبي بوټو د تولیداتو له پلوه په سیمه او نړۍ کې یو له خورا مهمو هیوادونو شمیرل کیږي چې د دغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سرپرست رئیس د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې اتاق په 18مه غونډه کې ګډون وکړ. د دغې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د سوداګریزو اړیکو پراختیا او ګډو پنګونو په موخه په آنلاین ډول جوړه شوې وه چې په 50 اسلامي هیوادونو کې د خونو رئیسانو، مرستیالانو او سکرټرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره د خونې سرپرست مشر شفیق الله تایی د اسلامي هیوادونو په حوزه کې د سیمه ایز او اقتصادي همکارۍ په ارزښت خبرې کړي. ښاغلی تایی د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، ګډو پانګونو او د تجربو د انتقال په برخه کې خپلې همکارۍ لا پسې زیاتې کړي. د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې خونه چې 50 اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري، په 1999 کال کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په واسطه تاسیس شوی او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په 2008 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 298 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د نویو پیښو شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په دغه هیواد کې د واکسین کمپاین په چټکۍ مخته روان دی او داسې هیلې ټوکولي چې د نړۍ په کچه به د دغې ناوړه وبا زیانونه کم شي. بل لور ته په اروپا او هندوستان کې هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې یو څه کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه
As more and more people roll
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبت او پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین شوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2400 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلې شي اړخی ولسمشر ژایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والی فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیستې چې په دغه ایالت کې یې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه ونیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له کورونا نه راځو یوې بلې روغتیایي ستونزې ته. د زیږون پر مهال مور او ماشوم ته د ستونزو پیدا کېدل او بیا روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی اوس هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده. افغان میرمنې وایي په روغتونونو کې د لازمو اسانتیاو او مسلکي روغتیا پالانو کمښت دغه ستونزه جدي کړې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا روان حالت له پخوا هیله بښونکی ګڼي او وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له پخوا راکمه شوې. نن د مې 23مه د اختلالي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شوو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس د ولادي فستولا وضعیت څه ډول دی، چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې.
روهینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای له زیږون وروسته دا او هم ماشومی ښه نه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روهینا وای د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشاره سره وای
په کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي، په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4,000 قابلی فارغ لرو چې په هغه جمله کې شپږ زره نفر د دوی په سیستم کې کار کوي او 28,000 نفر د دوی بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي، هغه خځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه خځې چې په کلو باندې کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې دوی ته ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هم مهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه هیله بخون کې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 461 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر وسب دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والی خواته روان دی. ولی اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی شو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان نه نوی سلنه روغتیایی مرکزونه د قابلیت له کمښت سره مخ دي. د نموړي د معلوماتو لمخه په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 23مه په میرمنو کې د اختلاط یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغیزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاری وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا محل څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدماتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه شانوي د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوی او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
وړاندې درته په خبرونه کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس د هم لرو، خو اوس راځي چې د کابل چاپ د نن ورځو مقالو او لیکنو ته غوښ.
مسیر ورسپانې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالی شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالی شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر لوسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي که څه هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر کاوه چې دا شورا به صلاحیتونه راکم کړي او بیا به په چارو کې خلاص لاس ونه لري، ځکه تر اوسه د دې شورا جوړېدل ځنډولې و. ورسپانې ټینګار کړی که دا شورا اعلان هم شي اختلافونه به ورسره لا زیات شي او حکومت به ونه توانېږي چې د دې شورا پر مټ سیاسي اجماع رامنځته کړي او د سولې او جګړې په برخه کې شته ګواښونه ډېر مدیریت کړی شي. هشت سوپ ورسپانې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او نړۍ هم د سولې خبرو ته شا کړې ده. د لیکوال په وینا چې دا حالت نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی، بلکې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم مړاوې کړې دي. ورسپانې وړاندې لیکلي دا مهال ډېرو خلکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او عمومي باور دا دی چې د ولسوالیو له سقوط سره به جګړه نوره هم تیزه شي او خلک به سولې ته ونه رسېږي. ورسپانې د خلکو د اندېښنو په دوام لیکلي چې د استنبول ناسا چې خلکو ته د سولې هیلې ټوکولې وي هغه هم تر سره نشوه او په ټوله کې نړۍ د سولې هڅو ته شا کړې چې په باور یې د حالت افغانان تر بل هر وخت ډېر ناهیلي کړي دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې د سولې پروسې ناکامولو لپاره هڅې تیزې شوې او دښمن هم جګړو ته زور ورکړی او په ټول وس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا جګړه داسې مهال تیزه شوې چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړې وای، ځکه دا جګړه مردوده او وروروژنه ده. د طبقاتو ورسپانې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي، ځکه په خبرې چې په افغانستان کې د رواني جګړې اصلي لامل د ګاونډیانو لاسوهنه ده. لیکوال ټینګار کړی چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانانو د غوښتنه ومني او پر دښمن فشار راوړي چې وژنو او افغان ورانولو لاس واخلي او د دې لپاره د تپل شوې جګړه بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 او 1200 د قوتي پیسې می پاتې دي د 1200 او 1200 د تقاوتي می اخیستې ده. د روان کال تقریبا والے کې دی په یاد د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مر راغ نه لري په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم.
پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام ته د شروع را د زموږ आवाज تر ځای پر ورسوي. د ګروپو چارواک پرې چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی، لارې بندې دي، ښار ټول مسیرات دي ګرانی ده، ورور د افاتو کورونا ده، د دې افاتو بکره بندې کاسي یو توره شپه ده. ایسر مولا خلاصي اوس موږ څه وکړو؟ د خدای ولس ته پوهې په لکاو کورونه پراتې دي. نه دا ډي ال سي سي چې برق پر فعالانو بندې کاسي ښار بندې ګران دي، بېکارۍ دی، د شپې پر اوږو بندې تکار دی، کمربند دی، جنگ دی. یو څه خو جوړ دی جمهور دغه د هلمند وضعیت مخ را وړي. پر جاز خدای زواز ورسوي دغه سره ټول څه واه کوي تر چا پورې د هلمند دی وضعیت ښه ګډوډ دی. اکل دغه برق جوړ دغه مسلمانان سره لکه. السلام علیکم.
دا پر ولایت کې خدي ډېرې شبکې ډېرې کمزورې دي. خدي هم کار نکوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نزمان څه څخه داسې اندغه هیله ده چې نزمان پیغام تر لوړ کورو چې هغه فروشت وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې سره د خبرونې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه اورو.
د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د ولایت شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د زابل امنیې قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو تر برید وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطري قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سری قطري قمندان قاسم او نور ملګري د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې د ملي امنیت د سفر څلور قطري د عملیاتو په نتیجه کې وژل شول. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. چنای چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه په ګانسو ولایت کې پرون وروسته له هغې رامنځته شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوی او ګړندۍ مخته تللی د دې وایروس په نوې پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی چې په یولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د همدې خبرونو په لنډیز سره د دغه خبري خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته نور بس دی.
شکست سکوت. ساعت 12:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه هفتوار شکست سکوت من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش ها می رساند که موارد تلاش خودکشی در سال گذشته در هرات 1500 مورد بوده که یک رقم بسیار درشت می باشد. در این مورد با کارشناسان صحی و همچنین رئیس اداره امور زنان هرات صحبت های خواهیم داشت. همکار تکنیکیم کوشش میکنه که تماس ما با اونها برقرار شوه. به ما گفتن که خانم انیسا سروری با ما در خط تلفن هستند. خانم سروری به برنامه خوش آمدین. همچنین عادله صافی را هم چون کارشناس صحی یا امراض روانی با خود در برنامه داریم. اول خانم سروری اگه خود معرفی کنین بفرمایید.
سلامت باشین. تشکر. هنیسا سروری هستم، رئیس امور زنان ولایت هرات.
بسیار زیاد تشکر. گزارش های داریم که سال گذشته سال 1399 1500 مورد تلاش انتحار بین خانما و دخترها در هرات بوده. به نظر شما علتش چی بوده؟
تشکر. سلامت باشید. آماری که شما گفتین فقط از ولایت هرات نیست، حسد جون غرد می باشه. خاطر ای که شفاخانه دوزوی ولایت هرات که هسته، شفاخانه در خط جون غرد که فعالیت میکنه و اکثریت مریضای ولایت جون غرد هم در اونجا آورده میشن به خاطر تداوی. و آمار اراحه شده متاسفانه یک تفکیک خاص در بین از این آمار وجود نداره که مشخص بکنه که چی تعداد از این آمار دلیل ازویی بوده که خانم ها به حساب خشونت بیایند و خودکشی بزنند یا از بین بردن خود بکنند، و یا هی که بعضی ها نسبت به مشکلات روی روانی که دارن میایند قرص زیادتر مصرف میکنند و هی باعث میشه که برای از اونا تشنج رخ بده و هی خانم ها و آقایان البته تحت قضایای دی او دی ثبت میشن. خانم هایی که
گفتن تحت گفتن او ببخشن تحت قضایای دی او دی، اگه این رقم که توضیح بدین بفرمایید.
قضایای دی او دی معمولا قضایای گفتم شد قضای اقدام به خودکشی است، اینا قضایای دی او دی میگن. و این قضایا چند بخش داره. قضایای خانم هایی هستن که به حساب خشونت میاندست و خودکشی میزنن، خانم هایی هستن که طبقه دوم کسایی هستن که اینا تکلیف روی روانی دارن، یعنی از لحاظ روحی وضعیت خوب ندارن و زمانی که از مسکن زیاد استفاده میکنن به خاطر تسکین درد خود و یهی که به خاطر فراموش کردن بعض عضلات، این قضایا هم تحت قضایای دی او دی یا اقدام به خودکشی ثبت میشه. طبقه سیوم کسایی هستند که زیاده روی میکنن در استفاده مواد مخدر و مسکرات و شمول شراب، و زمانی که اینا به شفاخانه یوزوی آورده میشن و میدوهای از اونا شستشو میشه، این قضایا هم تحت قضایای دی او دی ثبت میشه. و یک طبقه دیگه قضایایی هست که مریض در حالت نافامی میاید، چند دونه مسکن پشت سر هم اینا استفاده میکنن و او باعث ایجاد تشنج میشه و زمانی که به شفاخانه او رو میبرن میدی از او شستشوی داده میشه و این هم جد قضایای دی او دی ثبت میشه. یعنی یک تفکیک بین قضایا وجود نداره که چی تعداد قضایا عامل از خشونت بوده، چی تعداد قضایا عدالت روی روانی رنج می بردن، مریضی های روی روانی، چی تعداد قضایا استفاده مواد مخدر بوده و چی تعداد قضایا در حالت نافامی آمدن دوار بیش از حد استفاده کردن. به طور مثال ما می چند قبل که یک ملاقات داشتیم همراه یک نفر از مراجعین بخش عاجل، یک خانم بود و زمان که ازارات از رو گرفتیم او در ازارات خود گفت که مادر مفرد کرده بوده و من سرم بسیار زیاد درد میکرده، به خاطر از اینکه همی درد و سر خودم تسکین ببخشم چند تا دوای مسکن پشت سر هم استفاده کردم که درد سر مکم بشه. و این روی میدی از رو فشار آمده و زمان که رو به شفاخانه آورده بودن و میدی از رو شستشو داده بودن، این رو جز قضایای اقدام به خودکشی و یک نوع ثبت شده دمیجه. که این وقتی که تفکیک وجود نمی داشته باشه باعث میشه که آمار خود به خود بلند بره و یک آمار خیلی بلند را نشان بده.
بسیار زیاد تشکر
که شما گفتین. سلامت باشید. این فقط مربوط خانم ها نمیشه، اگر 70% از خانم ها باشه 30% از را آقایان تشکیل میده از آمار.
یعنی 1500 مورد که از تلاش انتحار است و هم دی خانم ها شامل است و هم مردا. میرم سراغ تشکر بسیار زیاد. میرم سراغ خانم عادله صافی. خانم صافی با ما هستین؟
بله.
لطفا و علیکم السلام. لطفا اگه خود معرفی کنین بفرمایید. عادله
صافی، ما در پنج دیستر نقطون در متعدل در شفاخانی روانشناس هستیم او ډیره خوشاله یم چې تاسو نن توخه ته په دې اړه باندې موږ خبرې وکړو چې ولې خزي خودکشي ته ولې خزي خودکشي کوي. مخکې دې چې موږ د زنانه په خودکشي باندې خبرې وکړو چې ولې خزي سوسایټ کوي باید جنرالي موږ سو شایان پبلک.
خانم صافی یک لحظه، خانم صافی یک لحظه میباشین صحبت شما را قطع کردم. میخوام که شما را خدا اعلان کنیم، اگر شنونده های عزیز هم تماس بگیرن و مستقیما در برنامه هم بگیرن از شما سوالی داشته باشن شاید بهتر بشه. شماره های تلفن ماست 799-203-540 همچنین 0700-822-755. بفرمایین با صحبت هایتون ادامه بدین خانم صافی.
خب ما شماره خدا بگوییم
نه خیر نه، ما شفاخانه استودیو رو گفتم، شنونده های عزیز تماس میگیرن با ما و شما مستقیما میتونین به سوالاشون جواب بگین. بفرمایید.
ما که دیدین چې موږ د زنانو په خودکشي باندې خبرې وکړو چې ولې خدي سایت کوي باید جنرالي موږ یو څو شیان پبلک سره شیر کو چې دغه د خودکشي مسایل څنګه رامنځته کیږي او څو کولای شي چې دغه مسایل حل کولو کې سره مرسته وکړي او مخنیوی وشي. لکه روان کې ناس فکر دار ادا کولی شي، دا کس کولی شي او د ادارې یو رئیس فکر رول لري او معاشره فکر دار ادا کولی شي او میډیا څه کولی شي. مختلف شیانو ته به موږ اشاره وکړو او تاسو ګڼ شمېر سوالونو ته به کوشش وکړو چې جواب ورکړو.
بسیار تشکر.
درې مریضې دي چې د
دوی په وجه خزه خودکشي ته اړ کېږي چې یو ډیپریشن دی، سټرس دی او انزایټي ده. او د هغه درې ورځې نه موږ ته درې نور مشکلات په وجه پیدا کېږي چې یو سوشل ده، مینټل ده او باډي ده، اجتماعي، ذهني او رواني. خو په دې درېو کې بیسک مشکلات چې یو ښځه خودکشي ته هڅوي هغه سوشل یا اجتماعي مشکلات دي، چې په دې اړه به مونږ تاسو ته لږ لږ معلومات درکړو. په اول قدم کې د ټولو نه لوی مشکل زمونږ سوشل پرابلم دی، چې دغه سوشل پرابلم په وجه باندې موږ سره دغه نور باډي او مینټل مشکلات پیدا کېږي. مثلا په اجتماع کې اول قدم کې زمونږ فامیل دی چې دا ډېر رول لري. مثلا په یو کورنۍ کې والدین حالت ته ډېر ارزښت ورکوي، نجلۍ په نسبت باندې د هغې په تعلیم باندې ډېر خرچه کوي، د هغې صحت ته ډېر توجه ورکوي، که هغه چېرته لري شي زر شپخه.
بله خانم صافی، صحبت های شما قطع شد. همکار تکنیکی اشاره میکنه شاید دوباره تماس بگیرن. صدایشان دوباره زنگ میزنیم. البته خانم انیسه سروری با ما هستند. خانم، از نظر شما چرا یک دختر خانم یا یک زن مجبور میشه که به انتحار رو بیاوره؟ آیا انتحار راه حل است؟
تشکر. البته که خودکشی یا از بین بردن خود این راه حل بوده نمیتونه، منتها زمانی که وضعیت به اندازه زیق میشه بر خانم که دیگه تحمل مشکلات بر از او باقی نمیمونه و همین تمام دیگه بر از باقی نمیمونه، او فکر میکنه که یگانه راه حل به خاطر نجات از مشکلات و از خشونت و از قیوداتی که در سطح خانواده و در سطح اجتماع به خاطر از او بر از او وجود داره، یگانه راه حل فکر میکنن که از بین بردن خودشان است. میگن زمانی که ما از بین برده خود از بین ببریم پس مشکلات هم خلاص میشه، در حالی که این کار درست نیست. باید مبارزه بکنن و تا ای که راه حل بر مشکلات خود پیدا بکنن، و اگه امروز اونا با این مشکلات روبرو هستن، فردا امکان داره که یک کار دیگیشان با هم مشکلات روبرو بشن. و اگه قرار باشه که همه که به خاطر راهی از مشکلات بیان اقدام به خودکشی بکنن، خود یک راه حل نشد. پس خوب است که راه حل را بسنجن که فرد دیگه که با همچین مشکل برمیخوره بتونه که از راه حل هزو به یک نوع استفاده بکنه. و تمام تلاش ما و مدافعین حقوق خانم ها و نادایی که در قسمت کار میکنن همیست که آگاهی رسانی بکنیم از طریق منابع، از طریق میدیا، از طریق ورکشاپ ها، کنفرانس ها، تا ای که سطح آگاهی مردم در این زمینه بلند داره و اونا دنبال راه حل باشند بر مشکلات خود، به جای ازی که بیایند و به خودکشی فکر بکنن. و سابق در هرات زیادتر اقدام به خودسوزی بود و خانم ها دست به خودسوزی می زدن و آمار خودسوزی را ما در سال 95 خیلی بالا داشتیم در سطح ولایت ایران. منتها سال های اخیر دیده میشه که جای خودسوزی را به یک نوع خودکشی ها گرفته و خانم ها این راه حل زیادتر فعلا چی میکنن، انتخاب میکنن. این فقط به خانم ها صدق نمیکنه، حتی بعض از قضایایی داریم که آقایان هستن و میبینیم که اونا دست به خودکشی میزنن از مواد مسموم کننده مثل تیزاب، وایتکس، مرگ موش و همساله هم استفاده میکنن تا یک خود از بین ببرن. اما یک
بفرمایید
نظریه دیگی که دکتر صایبو دارن و این تا یک اندازه صدق میکنه هیست که تمام از این قضایا اقدام به خودکشی نیست، بلکه بعضی از اینا تمثیل به خودکشی است. و تعداد زیادی قضایا رو ما داشتیم تا فعلا که یک خانم به خاطر از این که بتونه خانواده خود رو تحت تاثیر قرار بده و یا هی که شمار خود تحت تاثیر قرار بده به یک نوع حرف خود بالای از اونا بقبولانه، میاین تمثیل خودکشی میکنن. یعنی میزان موادی که یا میزان دوایی که استفاده میکنن ده حد نیست که باعث از بین بردن از اونا بشه یا باعث مرگ از اونا بشه، فقط همو تشنج به وجود میاره و ضرورت میشه که اونا به شفاخانه برده شون، میدی از اونا شستشو داده شون و اینو تمثیل به خودکشی میگن. و زیادتر دکترای بخش و حاجر به این باور هستند که اکثریت هزی قضایا
تمثیل به خودکشی است. از جمله که آقای نبیل فقیریار است که ما همیشه هم روی از اونا در تماس هستیم و مشوره میگیریم و اونا میگن که اکثریت قضایا تمثیل به خودکشی است.
بسیار زیاد تشکر. البته دکتر صاحب صافی، عادله صافی باز با ما وصل شدن. دکتر صاحب بفرمایین، صحبتهایش خود ادامه بتین. خانم انیسه سروری از هرات گفتن که یک تعداد از این قضایا یا تلاش خودکشی تمثیل می باشه، اگرم توضیح بتین بفرمایین.
تشکر. مونگتا سر تجیریه هم که او چی ما ویلی چی در طول و ناغت مشکل زمونگا سوشن مشکلات دي چې د سوشل نمونه تر دې او په اجتماع کې اول ډیر ضروری کردار چې دا کوي هغه فامیل دی. لکه فامیل یو ډیر لوی رول لري. مثلا په کورنۍ کې والدین بیا غالب ته ډیر ارزښت ورکوي، جلی ته نه ورکوي، دغسې د تعلیم په برخه کې هلک ته ډیر ارزښت ورکوي، د صحت په برخه کې هم. نو په دغه وجه باندې جلی د پی ټی ایس ډی مریضه شي، هغې ته دانې کېږي چې پی ټی ایس ډی مونږ په پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر ورته ویلی شو چې دا د ډیپریشن یو شاخ دی. نو دا دغه ناانصافیانې چې د والدینو په کور کې دې سره کېږي، دا سب کانشس کې د دې موجود وي، په لاشعور کې د دې موجود وي. دا جلۍ چې کله د دې تداوي نه کېږي او د دې تداوي صرف روانشناس کولی شي چې هغې په هغه وخت سره مهیا نه وي، ورته مور او پلار یې په دې کې توجه نه ورکوي. بیا چې کله دا غټه شي، واده وکړي، د خسرانو کور ته لاړه شي، هلته د کلچر مسله ده چې هلته ټول ورنه ډېر توقعات لري او ډېر بوج پرې اچوي، که دی برداشت کولی شي او که نشي برداشت کولی، او په همدې وجه باندې ښځه ډیپریشن ته ځي او آخري لاره ورته همدا ښکاري چې باید دا خودکشي وکړي. نو په نورو په انټرنیشنل سطحه باندې د چایلډ ابیوز ده چې د ماشومانو نه غلط استفاده ده. په دفترونو کې چې کومې ښځې کار کوي، د رئیسانو د طرف نه، د میل کولیګ د طرف نه، هغوی ته جنسي اعضا روزیت سره مخ وي، او دا هم د ډیپریشن یو وجه ده چې دوی بیا ډیپریس وي او سوسایټ ته دوی ځي. دا هم لکه یوه غټه وجه کېدای شي.
ډاکټر صاحب، دکتر صاحب ډیر مننه، بسیار جا تشکر. فکر میکنم شنونده عزیز روی خط هستن، اگر سوال اونا را بگیریم و شما بشنوین و پاسخ بتین بهتر خواهد بود. شنونده عزیز، دوست عزیز، لطفا خود معرفی کنین.
سلام آقای سلطان محمد سرور، سلام خود با شما، با میمانای محترم شما، با همکار تکنیک تقریبا مدار مدرستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس سلسوال بالا مرغاب تماشون.
آخونزاده صاحب بفرمایین. و علیکم السلام.
من یک نظر دارم، یک سوال هم از نمانه محترم شما دارم.
بفرمایید.
نظر می رقم از آقای سلطان محمد سرور که همین زیادتر خیر شر به دست خداوند است، مرگ و زنده به دست خداوند است، زیادتر همین کسانی که به خودکشی اقدام نکنه اینا بهتر از روی خودکشی کرده که صبر به خداوند میکنه. کاسه صبر نگه بزرگ است، دیگه این را به جناب بهتر است. ولی همین زیادتره که همه با خودکشی اینا تصمیم میگره، همین دخترخانه ای کار نمیکنه. زیادتر همین زنهایی که اینا وارسی میشه، اینا به خاطر ناز و نخره ای کار میکنن. اینطور نیست که اینا حتما اینا مریض هستن یا دپرشن دارن یا اینا اقدام خودکشی. هر کس اقدام خودکشی بکنه او 100% موفق میشه، هیچ کس به دو خبر نمیشه. یک وقتی که او از بین بره باز خبر میشه. اینا زیادتر بخاطر ناز و نخره کار میکنه یا بخاطر زدی کار میکنه یا بخاطر از این میکنه که
آخونزاده صاحب
زیاد میکنه.
آخونزاده صاحب
فکر دام.
آخونزاده صاحب تشکر از نظر و سوال شما. خانم سروری، انیسه سروری از هرات.
آقای سروری یک سوال هم دارم.
بفرمایید. خانم سروری اشاره داشتن به چنین موارد.
سوال ما از میمانه محترم هست، اگر با واقعا نکت دپریشن نشته باشه به خانواده کوی اقدام خودکشی میکنه، اما خانواده ای چی اکسال عمل نشان میده یا چی عوارض یا چی آریزه داره که اگر ما خانواده بفهمه که این 100% مریض است، به دپریشن مبتلا است، که اقدام خودکشی میکنه، چی رقم خانواده بفهمه و باله از این مریض؟ ولی چرا همین اقدامات همین زیادتر به هرات است؟ به دیگه جای قدر نیست که مثلا به می دپرسیون گرفتار باشه. به ایران چه مشکل است که مثلا زنا زیادتر خودسوزی میکنه یا به می خودکشی اقدام میکنه؟ این میره اگر
تشکر. سوال شما دو بخش داشت. بخش اولش دکتر صاحب صافی جواب میده که یک خانواده برای وقایه یا جلوگیری از خودکشی چه قدم میتونه و چطور درک میکنه که چنین علائمی وجود داره، و بخش هراتش خانم سروری ان شاء الله جواب میده. دکتر صاحب صافی بفرمایید.
دیگه تمنه نما سوال واخیسته. کله چې ډیپریشن خو خپل ځان ته نخې لري، د دوه هفتو نه زیات کاغه چا سره ناسته پاسته نه کوي، خفګان کوي. ډیپریشن معنا دا ژور خفګان، او هغه په اجتماع کې صحیح کردار نه ادا کوي. او وایي داسې مریضان چې خودکشي کوي د هغې نه مخکې هغه وایي چې زه زړه مې کېږي چې زه ځان مړ کړم. باید فامیل دې سره ډېر کومک وکړي، دا ډاکټر ته بوزي په اول قدم کې، دا دې د مشکلات درک کړي ډاکټر ته بوزي. ځکه چې یو دا موږ سره دوایي تداوي ده، یو د تاک تراپي چې هغه بیا وروسته روانشناس سره دا مخ کولی شي سره د فامیل په کومک باندې. بعضې دواګانې داسې دي چې موږ کله چې یو انسان ته سوچ ورځي، د هغې سوچ نه ورته یو فکر ورته ورځي، د هغې فکر نه پس هغه بیا بهیویر کوي. نو د هغې هغه بهیویر باید موږ کنټرول کړو په اول قدم کې. هغې ته د دوا ضرورت ده، د ډاکټر ضرورت ده، او هغې نه پس بیا باید دا روانشناس ته بوزي او دا مسله ورسره ډېره جدي ونیسي. دا لکه عادي مسله نه ده. موږ ډېر مریضان داسې لیدلي دي چې دوی وایي چې موږ خودکشي کوو، او خو د دې فامیل دوی نه درکوي. کېدای شي داسې ډرامه کوي لکه څنګه چې دې تس سوال وکړو. نو بیا آخري دغه همدا وي چې هغه سړی رښتیا او خودکشي وکړي، ځکه چې هغې ته هغه ډاکټر ته لاسرسی نه لري، روانشناس ته لاسرسی نه لري. دغه مشکلات په وجه باندې موږ د دې مخنیوی کولی شو یو فامیل.
بسیار زیاد تشکر، ډیره مننه. خانم سروری، آقای آخوندزاده از بادغیس گفتن که چرا چون موارد در هرات بیشتر است. شما قبلا گفته بودین که آماری که در دست داریم تنها از هرات نیست بلکه از حوزه جنوب غرب است. بفرمایید. بله، فکر میکنم خانم سروری تماسش با ما قطع شده. همکار تکنیکیم یک بار دیگر تلاش میکنه که با اونا وصل شویم. دکتر صاحب صافی، اما درمانی را که دکتر صاحب تجویز میکنن در چنین موارد اگر مختصرا تشریح بدن.
ما تاسو ته ویلی کنه چې درې مشکلات تو په وجه باندې لکه دغه موږ سره درې سپي په دي چې سوشن ده، مینټل ده، او بادي ده. یو ډاکټر د مریض حالت په کتو سره بیا تصمیم نیسي چې مریض په کوم حالت کې ده. لکه موږ بیا مریض سره درې ژبې استعمالوو چې یو د دوستۍ ژبه ده، یو د مور ژبه ده، هغه مورنۍ ژبه نه چې لکه پښتو یا فارسي ده، هغه د ترحم ژبه، او یو د مذهبي ژبه. موږ مریض ګورو چې مریض په کوم حالت کې ده، نو دې سره بعضې دعاګانې دي موږ وایو. دا زمونږ یو استاد ده چې نوی راغلی ده، په دغه طریقې باندې موږ هغې سره کار کوو. موږ ته یې ټریننګ راکړی ده، او موږ ډېر مریضان ښه شوي دي چې ډاکټر صاحب جان ده چې یو انټرنیشنل سپوک پرسن ده د لاجې نو د دې درمان طریقه دا ده چې اول موږ د دې مریض پوینټونه پیدا کړو چې دا مریض د سوشل نه څومره د سوشل نه دا مشکلات لري. هغه مشکلات ورته دغه کوو، بیا د دې په مینټل باندې کار کوو چې د دې مینټل کم مشکلات دا لري، او پسې موبایل باندې ورته کار کوو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صافی. خانم انیسه سروری، رئیس بخش امور زنان هرات، خوشبختانه دوباره با ما وصل شدن. خانم سروری، صدای ما میشنوین؟
بله
دارم. آخوندزاده صاحب از بادغیس پرسان کرده بودن که چرا موارد تلاش خودکشی در هرات بیشتر است، علتش هم میخواستن پرسان کنن. اگر شما پیش از گفتین که آماری که در دست دارین مربوط همه جنوب غرب است، تنها هرات نیست، بفرمایید.
سلام، تشکر. در پاسخ سوال از برادر ما باید بگم که
این میتونه که دو دلیل داشته باشه. دلیل اولی که مردم ولایت هرات به می آگاهی رسیدن که زمانی که یک قضیه اتفاق میفته میان قضایی ها رو ثبت میکنن، چون ثبت زیادتر میشه به همین دلیل آمار بلندتر نشان میده، در حالی که اگه ما بیایم میبینیم خشونت ها و مشکلات در تمام ولایت افغانستان به خصوص ولایت درجه دو و درجه سه که جنگ در اونجا جریان داره و مشکلات به مراتب زیادتر است از ولایت درجه اول کرده، و یکی از دلایل میتونه هی باشه که چون ثبت زیادتر میشه همار زیادتر نشان میده. و دلیل دوم که خیلی تاثیرگذار است هست که فرهنگ های کشور همسایه به خصوص کشور ایران خیلی تاثیرگذار است روی مردم ولایت هرات. و من قبلا اشاره کردم که ما سالهای قبل مثلا میزان خودسوزی ها رو در سطح ولایت هرات زیاد داشتیم و اخیرا خودکشی زیادتر در بین جوان ها و در بین خانم ها مروج شده، که به یک نوعی این فرهنگ گرفته شده از کشور همسایه می باشد. اگر ما بیاییم کشور ایران بررسی بکنیم میبینیم که همار خودکشی ها در اونجا اخیرا افزایش پیدا کرده و زیادتر هزه این مواد مسموم کننده و پیچکاری باب و همسال هم به خصوص طبقه جوان وقتی که دیپرس میشن و همو دیپریشن می داشته باشن استفاده میکنن و به زندگی خود خاتمه میدن، که هی چون مهاجرت به کشور ایران خیلی زیاد است در ولایت هرات، فرهنگ میدونه که خیلی زود تاثیر بگذاره و به همو دلیل است که زیادتر خانمای هرات به خاطر رای از مشکلات میاین و دست به خودکشی میزنن.
بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات شما. خانم سروری، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، 4 دقیقه داریم، از شما هم و از دکتر صاحب صافی هم میپرسم چه تجویز و مشوره میتن به خانمایی که با مشکلات اجتماعی روبرو میباشن؟ بسیار کوتاه و افشرده اگه بفرمایین، لطف کنین بفرمایین. صدای شما را بله صدای شما را داریم. بله صدای شما را داریم، صدای شما را بفرمایید.
گفتم تا توصیه ما و پیشنهاد ما به تمام خانم ها به خصوص دختر خانم های جوان این هست که در مقابل مشکلات زانو خم نکنند. خودکشی یگانه راه حل هست نیست که فکر کنند که از مشکلات راهی پیدا میکنند، کوشش کنند که راه مبارزه را پیش بگیرند تا اینکه به مشکلات غلبه بکنند و به یک نوع مشکلات خود حل بسازند، و در کنار از اینکه مشکلات خود حل میکنند مشوره های لازمه برای دوست و خواهر دیگه خود بتن از تجربیاتی که دارن تا اینکه مشکل هزو هم
بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب صافی، مشوره شما به خانم ها و دختر خانم هایی که با مشکلات اجتماعی روبرو می باشند و بالاخره تصمیم می گیرند که اگر خودکشی کنند، مشوره شما به اونا چیز بفرمایید؟ بسیار کوتاه اگر بگوین.
تشکر منه ده یا مسلمان پا حیث فردی باید مونگا در جوان که در الله پاک که منتل و تخفه ده باید در مونگا زن خکت خلقو تا همو گوری که مونگا دست خلق شده چی زیادتر مشکلات لری، نو باید اغیی تا او گورو او خپل اغا کم پا جوان که مثبت پوینتونه چی لرو باید اغا را برسی رکو اغیی تا فکر رکو نو که مونگا کم مثبت شایان لرو. لکه یولان مثال داره زدی خوانده تا دای او توسیه که او ما چې تاسو خپل دغه زاړه شیان چې کوم په کور کې دي دا باندې راوباسي وګورئ چې دې باندې تاسو ولیکي چې دا زه خرڅوم خرڅلاو د پاره دي، نو دا تاسو باندې کېږي وګورئ چې څومره خلک به په قطار کې ولاړ وي او تاسو دغه شیان ته به ضرورت لري کنه. نو زه وایم چې خپل ځان نه ښکته کسانو ته وګورئ، داسې خلک هم شته چې ستاسو ژوند ته ډېر لیواله دي او ستاسو ژوند ورته په نظر کې ډېر ښه دغه کېږي، او د مسلمان په حیث باندې باید اسلامي تعلیمان ته مونږ ډېر توجه ورکړو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب صافی. فکر میکنم که وقت برنامه ما به اتمام میرسه. از مهمانان عزیز خود انیسه سروری رئیس امور زنان هرات و همچنین دکتر صاحب صافی که عادله صافی که در برنامه سهم گرفتن و شنوندگان عزیزی که ما را شنیدن و تلفن کردن یک جهان ممنون. تا برنامه دیگر خدا حافظ. الله یارو مددگار شما.